دا مشال رادیو دا د نن ورځی اخري خبري غړي کې ستاسو کوربه ګل ایازم ستړي مشي. وخت د ماخام 15 بجې دی. په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په ترکیه کې له پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري سره خبرې ترې ګټوري بللې. په اسلام آباد کې د افغانستان او د پاکستان د پارلمان غړو د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې خبره کړې او د پاکستان حکومت په دې هیواد کې مش رجسٹر افغان کډوالو د اوسېدو مدت تر بل کال جون میاشت پورې غځولې ده. د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو افغانستان او په نړیوال موضوعاتو رپورټونه د دې خبري غړې برخه دي. خو درس نه وړاندې د دې سات خبرونه وینکه عبدالحی کاکړ.
سرټکی د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر حکومت په قبایلی سیمو کې په قانوني نظام کې د اصلاحاتو راوستو ټینګار کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر نن سهار په کابل کې لخپل افغان سیال سره په بیلابیلو مسلو خبرې کړې. د ریپورټونو له مخې د شام د پلازمینې په جنوب ختیځ کې به موټر بمی چاودنې 14 کسان وژلي او شدید زخمیان کړي دي. قسم د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر حکومت په قبایلی سیمو کې په قانوني نظام کې د اصلاحاتو راوستو ټینګار کړی دی. د حکومت لندن میشته ډله په خپل نوي ریپورت کې تشریح کوي چې څنګه لا قانونیت د حکومت بحران رامنځته کولو ته لمن وهي او په سیمه کې نه ختمېدونکي تشدد زیږوي. ریپورت ته د ظلم د لاسونو نوم ورکړل شوی دی. سازمان وایي فوج به د څه محاسبه نوی امنیتی قانون ځکه استعمالوي چې په سیمه کې آئینی تحفظات عملی نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان طالبانو او نورو شدت پسندو ډلو ته هم غوتنی ولیدا وای دوی د حکومت فعالین مرستندوی کارکونکو خبريالانو او پر اداسو جاسوسانو په بدریغه حمله کول سره د ولسی ژوند په مکمله توګه سپکاوي کوي. په ترکی کې د سرمشریزه غونډې پر وخت د پاکستان او افغانستان مشرانو ویلي سربېره پر دې چې په دې روسي کې د افغانستان د استخبارات په مجر بریڅوي بیا هم دوی د سولې د هڅو پر مخ وړلو ته ژمن دي. د شورو پر ورځ د ترکی او پاکستان مشرانو سره د یو خبري کانفرنس پر وخت افغان ولسمشر حامد کرزي ویل چې خپل وعدو ته عملي شکل ورکول لپاره په بیلابیلو لارو خبري کړي.
This visit is taking place
د لیدنه د سربېره وشوه چې د افغانستان د ملي امنیت پر مشر اسد الله خالد مرګونه حمله شوې و. موږ پر هغه بیلابیلو لارو وژغیرو چې څرنګه کړېشمنې عملي کولای شو. په دې هیله چې اوس په موږ داسې عملي ګامونه اوچتوو چې ډېر ډاډ او باور ورسره پیدا شي.
د پاکستان صدر آصف علي زرداري پر دې موکول د افغانستان استخباراتي ادارې مشر اسد الله خالد برید د دواړو هیوادونو ترمنځ د امن په لړ کې د همکاریو د مخنیوي یو هڅه ده. د افغانستان د ترانسپورت او فواید عامه وزیرانو له خپل ترکی او پاکستاني سیالانو سره په خبرو کې د ترانسپورت سوداګرۍ په برخه کې مهمه خبرې کړې. د افغانستان د ولسمشر له دفتره جاري شوی بیان وايي داوود علي نجفي او د فواید عامه وزیر نجیب الله اوژن په دلیلو پر وخت له ترکی څخه د ایران او افغانستان له لارې پاکستان ته د اوسپینې پټړۍ د غځولو سوداګرۍ او د اوسپینې پټړۍ په برخه کې د افغان کډرونو د روزنې په اړه خبرې کړې دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده 6 میاشتې نور غځول شوې ده. د پاکستان حکومت وایي د افغان کډوالو د مهاجرت حیثیت د دسمبر په 1 ختمېدونکي او اوسې نور 6 میاشتې غځولې دي. حکومت وایي په دې وخت کې 14 لکه ريجستره افغانان او 10 لکه غیر ريجستره افغانان ژوند کوي. په اسلام آباد کې ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویاندی دنیا اسلم خان مشال ریډو ته ویلي د پاکستان حکومت له د نوي طریقې کار پاړه تفصیل دوی ته نه دی ورکړی.
په یو دوه ورځو کې به نور ډیټیلز موږ ته معلوم شي. لیکن د حکومت د پخوانی کمیټمنټ مطابق دا دی چې تکمه وخت پورې یو نوی بندوبست کول کیږي. دا وخت پورې پخوانی پروف اف رجسٹریشن کارډونه د یو دیشم دسمبر بعد هم قانوني حیثیت لري او د یو قانوني دستاویز په حیثیت پکار دی چې دا غو احترام وکول شي.
داوا دنیا اسلم خان چېړونکو فکر کوي د افغانستان د کمزوري اقتصاد او تشدد لوري ډیری افغانان بیرته هیواد ته ستنېدو ته زړه نشه کوي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټان نن سهار په کابل کې لخپل افغان سیال بسم الله محمدی سره په بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو ویاند توماس لیونس له مشال ریډو سره په خبرو کې وویل چې شاغلی پنیټا له افغان ځواکونو سره د مرستې په دوام ټینګار کړی.
The purpose of the meeting was to discuss the Afghan national
د دې خبرو اترو هدف له افغان امنیتي ځواکونو یعنی ملي اردو او ملي پولیسو سره د امریکا د مرستو دوام او د هغوی د لوړتیا ولړول وو. لیون پنیتانن په کندهار کې دی او هلته به امریکایي ځواکونو سره وګوري او د کندهار له سیمه ییزو چارواکو سره به هم پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا پرون په ناڅاپي ډول افغانستان ته رسیدلی وو. د ریپورټونو له مخې د شام د پلازمینې په جنوب ختیځ کې یوې موټر بمی چاودنې 14 کسان وژلي او 40 زخمیان کړي دي. سرکاري خبري اژانس سنا وای په چاودنې کې ښځې او ماشومان هم وژل شوي او دوی دا تور په ترګرو پورې کړی دی. چاودنه نن د قطانه په شارګوټ کې د سکول سره نږدې په چاودیدونکو موادو بار موټر کې سوې ده. د چهارشنبه په ورځ هم د کورنۍ چارو د وزارت په دروازه کې درې چاودنې سوې وې. بلخوا د میډیا رپورټونه د امریکایي چارواکو په حواله وای حکومتي ځواکونو پر باغیانو د سکیډ ډول میزایل توغولې دي. ټاکل شوې ده د جوهري توانایي د نړیوالې ادارې IEA یو ډله به نن د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په سر د خبرو اترو لپاره د دې هیواد له چارواکو سره وویني. تمه کېږي ډله به په ایراني چارواکو زور راوړي چې هغو معلوماتو چارواکو ځای ځایګي ته لاسرسی ورکړي چې د ادارې په فکر پر مشکوکه جوهري پروګرام یې په کار کول کې ممکنه ده مهم رول لوبولی وي. هرمن نیکرټس چې د ادارې د جوهري پلټونو مشري کوي وایي د ایران د اجازه ترلاسه کېدو سمدستي وروسته ډله د پارچن فوجي مرکز ته تلو ته تیار ده. IAEA شک لري چې د هیواد د پلازمینې په جنوب ختیځ کې پروت په پارچن کې د غیوا چاودیدونکو ازموینې کړې دي. د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد په 2008 کې لا د وړاندې ویلو چې هیواد د پر امن ایټمي ټکنالوژي د ټولو اړخونو په کارولو سره یو جوهري هیواد جوړ شي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او ریدلې او لوستلې شئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري سره تر سره شوی خبرې ترې غټوري وي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې مشت رجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده تر بل کال جون میاشت پورې غځولې ده. یو افغان کډوال په دې اړه وایي
موږ ډېر خوشحاله یو فلحال ځکه چې دسمبر کې ختمېدو زموږ کارډونو وخت موږ شپږ مې دا ډېر ښه کار کم از کم موږ پولیس څنګهول خلاص شو.
د خیبر پختونخوا حکومت د روایتي کسبګرو لپاره د قرضې خصوصي سکیم شروع کړي. صوبایي وزیر افتخار حسین وای پکار د پښتانه خپل ثقافت ژوندۍ وساتي.
دا ثقافت راوستل د پښتونونو خپل ثقافت رول دي د خپل ثقافت نه نفرت کول دي. لهدا پښتونونو پکاره چې خپل ثقافت ته توجه کی پښتون لنی دي پکاره او پاکستاني لنی پکاره چې پردي کلچر پزان سور کی.
په پښتونونو ټولنه کې د تاریخي زاینو په اړه سمره په هنه ده. راجولي شاه خټک وای
دا شعور په پښتنو کې هر چر د ډېر کم ښکاري. په اوسو کسان دي نو دا وی اواز څوک نه اوري دا چې شایسته دی او نه پښتانه په هغه بس پیسې دي پښتانه دي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړی ته غوږی. د دې خبرونه لومړی رپورت د ترکیه په پلازمین انقره کې د پاکستان افغانستان او د ترکی ولسمشرانو درې اړخیزه غونډه کړي او افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري سره تر سره شوی خبرې ترې غټورې وي. د دې وړاندې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي وو د افغانستان د سولې د بهیر سره هر ډول ممکنه مرسته به وکړي. د دې غونډې نور تفصیل له احمد شیبر نورو.
د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د ترکیه په مرکز انقره کې تر خبرو وروسته پرون وویل د دې سربیره چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ویبه می چاودنه کې په کابل کې ټپی شو د سولې هڅې به پر مخ وړي. حامد کرزی وویل دا لیدنه د دې سربیره وشوه چې د افغانستان د ملي امنیت پر مشر اسدالله خالد مرګونې حمله شوې وه. موږ پر هغو بیلابیلو لارو وژغېدو چې څرنګه کړي ژمنې عملي کولای شو. په دې هیله چې اوس په موږ داسې عملي ګامونه اوچتوو چې ډېر ډاډ او باور ورسره پیدا شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تېره اونۍ د اسدالله خالد له ټپي کېدو وروسته ویلي وو چې دا چاودنه په کوټه کې پلان شوې وه خو د مستقیما اسلام آباد ته ګوته ونه نیوله چې دا کار یې کړی دی. په انقره کې په درې اړخیزه غونډه کې د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل پر اسدالله خالد د شبي برید پاړه وویل چې دا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو اترو د مخنیوي په هڅه و. د همدې مسلې په اړه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری څرګنده کړه چې دا ډول پیښې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاریو د مخنیوي لپاره رامنځته
کیږي.
د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس دا برید هم هغه حقیقت ته یوه اشاره ده چې دغه خلک موږ نه غواړي، زموږ حکومتونه نه پرېږدي چې سره نږدې شي او وتوانی شي چې خپلو ملتونو ته سوله راوړي. زرداری زیاته کړه چې دا د پاکستان په ګټه ده چې افغانستان پر مخ ولاړ شي او دا د پاکستان په خیر دی چې هم په خپل هیواد کې امنیت ټینګ شي او هم په ګاونډي افغانستان کې. د انقرې تر غونډې مخکې افغان چارواکو په کابل کې ویلي وو چې حامد کرزی به آصف علي زرداری ته د افغانستان د ملي امنیت پر عمومي رئیس د شوي برید شواهد وړاندې کړي، خو پرون د غونډې په پای کې د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل څرګنده کړه چې دواړو لوریو افغانستان او پاکستان پر یو بل یو ځل بیا اعتبار کړی او موږ ټول دا قصد لرو چې په ګډه کار وکړو.
د ترکیې په پلازمین انقره کې د پاکستان، افغانستان او د ترکیې ولسمشرانو د اړخیزه غونډه شوه. همدارس د اسلام آباد کې هم د افغانستان د پارلمان غړو د پاکستان په دوه ورځني سفر پر مهال د دې هیواد د پارلماني غړو سره لیده کاته کړې دي. د خبر په پای کې یو ګډ اعلامیه هم جاري شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بد اعتمادي د خپل منځي خبرو تر دولارو د ختمولو باندې ټینګار شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان او افغانستان د پارلمان غړو ترمنځ په اسلام آباد کې شوی مذاکره کې په دې خبره اتفاق شوی دی چې دواړو ملکونو ترمنځ بد اعتمادي ختمول لپاره د خبرو اترو لار خپل کړی شي. د دوه ورځنی مذاکره په پای کې جاری کړی شوی مشترکه اعلامیه کې ویل شوی دی چې دواړو ملکونو د پارلمان غړو ترمنځ په مهمو چارو خبرې اترې او مذاکرات پر اطلنکی کې هم جاری ساتل پکار دي او د پاکستان سلامتي د افغانستان او د افغانستان سلامتي د پاکستان په ګټه ده. په اعلامیه کې زیاته کړی شوی دا چې ترهګری د دواړو ملکونو لپاره د ټولو لوی ستونزه ده او ترهګر د دواړو ملکونو په شریکه دښمنان دي او دواړو حکومتونو لپاره دي چې خپل خاوره د ترهګری لپاره د گاونډي هیواد په ضد استعمال دوته نه پرېږدي. د مذاکره وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې یو غړي میرویس یاسینی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
دې نقطې ته خوراغلو چې وکاله لسکاله مخکې به څنګه پارلمان باندې پارلمان مخ نه لیدل
کم از کم هر دوستي او قدم خدای دلته خلک موږ راځو د موږ خپل کور کاری نو فائدې درې چې دا ټول پروسه دا دامن سپورت کو خلکو ته چې پارلمان دې شاته ولاړ دي په پیښور کې تجارتان تختول شي ودي الته به ګنا پاکستانی چې کابل جلبا ترجی نیول کیږي دلته افغانان په ازادي کې نیول کیږي په دې معنی منګه ډیر زور ورچولې په دې خبره حکومتونه دې کار ته متوجي کړی دي چې دغه خلکو ته پاره مسؤلیت پیدا شي.
د پاکستان پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي سېنېټر سیدا اقبال وایي چې دوه ملکونو ترمنځ شخړې د پارلمانونو د لارې په خشان هوارې دي شي
کله پارلمان غړي ک طالب المانی ک خلاریاں شي مس کی نه ډیر شی بدګمانی چې هغه ختم شي نو د دې خو ډیر زیات افادیت ده ځکه چې پارلمان یو داسې تردا منځ سیسته چې هغه د حکومت او د خلکت په مینس کې ده. هغه د خلکت مسله حکومت ته رسول شي د حکومت مسله خلکت ته رسول شي نو چې پارلمان مینس کې راشي نو دا بد افغانستان او د پاکستان د عام خلکو مینس کې یو رابطه جوړ شي او د حکومت مینس کې هم یو رابطه جوړ شي.
دا ومه مذاکره وا چې د پاکستان او افغانستان د پارلمان غړو ترمنځ په اسلام آباد کې وشوه. د دې مذاکرې تابعیت د پاکستان ایوی غیر سرکاري ادارې پیل ډاټ کړی و. د ادارې یو چارواکي حمل دوستین د مذاکرې د مقاصد په اړه مشال ریډیو ته وویل
د دوه ممبر پارلمان مخامخ راغله ده د مخ ډایلاګونه کې هغه تقریبا 20-22 ریکمنډیشن راغله او د دوه ریکمنډیشن او د پاکستان افغانستان ریلیشن څنګه جوړوي هغه باندې کې اپډیټس شوی او په دې اپډیټس باندې مش یو نظر ثانی هم وکړ. او 2014 بعد امریکا او ISF فوجونو د افغانستان څخه د یو لګي ام مش خواهش دی او چې د پاکستان او افغانستان تعلقات نن سبا خودونه شنه دي نه موږ چې کوشش کوو د دوه پارلمنټریانز ته یو ځای وکړو چې فارمولیټ وکړي خپل فورن پالیسی سجیشن به ورکړي بیسیک مقصد خو دغه دغه
یاد دی وی چې په دې مذاکره کې د افغانستان د پارلمان اتلس رکنی پلاوی ګډون کړي وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
څنګه تاسو واوریدل چې د افغان د پارلمان غړو په اسلام آباد کې د پاکستانی پارلماني غړو سره لیده کاته کړې دي او په دې غونډه کې د افغان کډوالو په اړه هم خبرې تر شوې دي. همدارس د پاکستان حکومت په دې هیواد کې مش رجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده تر بل کال جون میاشت پورې غځولې ده. دا پریکړه د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې پرون په یو غونډه کې شوې ده. بلخوا افغان کډوالو د دې فیصله هرکلی کړې دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال لډیو خبریال احمد الله راکوي.
وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په پاکستان کې میشت د افغان کډوالو ملک ته ستنېدو معاهده تر شپږو میاشتو نور غځولې ده. تېره ورځ د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې یو اجلاس وشو چې پکې فیصله وکړې شوه چې پاکستان کې میشت رجسټرډ افغان کډوال به د راتلونکي کال تر شپږمې میاشتې په پاکستان کې په قانوني توګه میشت وي. او دې لړ کې وزیر اعظم د صفران وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله په مشرۍ کې یوه کمیټي هم جوړه کړه کومه چې به افغانستان ته ستنېدونکو کډوالو جاج اخلي. مشال ریډیو چې کله د صفران وزیر انجینیر شوکت الله سره د رابطې هڅه وکړه نو نوموړي د خپلو مصروفیاتو له وجې خبرې ونه کړې شوې. دې تر څنګه د ملګري ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ترجمانه دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل
فلحال خو زموږ سره تفصیلات نشته چې دا ایکسټینشن دوران به کوم کارونه کول پکار دي او افیشلی تر اوسه پورې چې کوم زموږ سره کورسپونډنس شوی دی په یو دوه ورځو کې به نورې ډیټیلز موږ سره معلوم شي، لیکن د حکومت د پخوانی کمیټمنټ مطابق دا دی چې تر کومه وخته پورې یو نوی بندوبست کول کیږي دا وخته پورې پخوانی پروف آف رجسٹریشن کارډونه د یو دیشم دسمبر بعد هم قانوني حیثیت لري او د یو قانوني دستاویز په حیثیت پکار لري چې دا غو احترام وکول شي.
د پاکستان حکومت د فیصله ته افغان کډوال څنګه ګوري؟ په پیښور کې میشت یو افغان کډوال عبدالرشید وایي
موږ ډیر خوشحاله فی الحال ځکه چې دسمبر کې ختمې دوه زمونږ کارډونو و زمونږ شپږ مې دا ډیر ښه کار کم از کم به پولیس څنګهول خلاص شو په کار چې حکومت ایکسټینشن لږ زیات کې شپږ مې شپږ نسبت کال دوه کلو درې کلو نو موږ ته به ډیر ښه وي ځکه موږ دې حالت کې نه یو چې اوس لاړ شو خپل ملک ته والته آبادي وکړو ځکه زمونږ ټول کاروبارونه هر څه دلته دي یو دمدار غونډول او بیا هلته تګ او ډیر زیات مشکلات به وي موږ دپاره.
یاد دی وی چې د پاکستان افغانستان او یو این ایچ سی آر ترمنځ د افغان کډوالو ملک ته ستنېدو په حق له شوې معاهده د روانې میاشتې په یو دیرشتمه نیټه ختمیږي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د روایتي کسبګرو لپاره د قرضي خصوصي سکیم د پیښور ډیویژن د دریو ضلعو نه پرته د خیبر پختونخوا نور ضلعو ته د غزولو اعلان کړی دی. او د صوبې د اطلاعاتو وزیر افتخار حسین وای چې د پښتنو د کلتور د اصلي مخ چې په تیرو وختونو کې د ورانولو هڅې شوې وي د روایتي کسبګرو لپاره د قرضي دا پروژه د خیبر پختونخوا د اصلي کلتور او بیا رغونو د هڅو یوه برخه ده. نور تفصیل د پیښور نه غلام غسرا کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د روایتي کسبګرو لپاره د هنرمند روزګار سکیم په نوم د قرضې پروژه د پیښور ډیویژن د درې ضلعو نه پرته د صوبو نورو اتو ضلعو ته د غزولو اعلان کړی دی چې پکې مردان، سوابی، سوات، چترال، ډی آی خان، کوز دیر، هریپور او ایبټ آباد شامل دي. په دې لړ کې په خبری کانفرنس کې د صوبې د اطلاعاتو او کلتور صوبایي وزیر میا ابتخار حسین وویل چې په تیرو وختونو کې د دې سیمې د اصلي کلتوري مخ د ورانولو هڅې کړې شوې وي او موجوده حکومت هڅه کوي چې د خیبر پښتونخوا د اصلي کلتور د ټولو جزئیاتو د بیا رغونې لپاره کار وکړي. او هنرمند روزګار سکیم هم د دغه هلو ځلو یو برخه ده. هم په دې لړ کې د صوبې د اطلاعاتو او کلتور وزیر میا ابتخار حسین مشاد ریډیو ته وویل
نن چې کوم دی د عرب کلچر زمونږ د خلکو دا خیال چې د عرب کلچر د اسلام کلچر دی، اسلام کلچر پورې محدود نه دی. یورپ کې به سړی ایمان روړي هغه به د یورپ د کلچر مطابق وخت تیروي. که ته د یورپ سړی ته وایې چې ته به هم عربی کېږي نو هغه وایي چې زه اړو ایمان روړم نه. لهذا د عربو دلته دا ثقافت راوستل د پښتنو نه خپل ثقافت رول دی، د خپل ثقافت نه نفرت کول دی. لهذا پښتنو له پکارې چې خپل ثقافت ته توجه کړي او د غیر ثقافتونه مونږ ورته سپک نه ګورو، هغه هم د احترام قابل دی. خو تون لنی پکارو پاکستانی لنی پکار چې پردی کلچر پزان سور کی.
او د روایتي کسبګرو یا روایتي هنرمندو د کلتوري ارزښت په اړه د صوبې د اطلاعاتو او کلتور وزیر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
لکه مونږ نه تاسو په ګورو خو د نه دکان تاسو ښه پس ښه سره دن نشو چې روزي ښه کولی نو خپل شکر خو خوخي خو د نه کسب خوخني د لکه بیوټي پارلر نن سبا دغه ماډرن شکل دی. بیوټي پارلر د نن چې کم خزي او کم سړی زی اډیر غټ غټ خلکې مونږ چې کم دی جولا تاسو په ګورو جولا کپڑے جوړی کدا کپڑے نه وینو پښتانه به یو بل ته مخامخ ناس نو مونږ کده پښتو قابل کړو جولا قابل کړو. لہذا دا کسبګر په حقیقت کې دا چې کم دی د قوم خایست دی د ملک خایست دی د دې نه بغیر قومونه چلی دی نشي. لہذا مونږ دې ته توجه کوو چې دا کسبونه چې کم دی جون دی کو او دا خلک چې کم کمزوري شي دې ته ماری سپورت ورکو.
په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو او کلتور صوبایي وزیر میا ابتخار حسین وویل چې په 2011 12 کې د هنرمند روزګار سکیم لپاره 15 کروڑ روپۍ بجټ کې خودلې شوې وو او د پېښور ډیویژن د دریو ضلعو نه پرته د پښتونخوا اته و نورو ضلعو ته د غزولو په لړ کې د 2012-13 لپاره د پښتونخوا حکومت په دې سکیم کې 1.5 کروڑ روپۍ نورې کې خودلې دي او د درشتو روایتي کسبونو سره تړلي کسبګر د دې سکیم د لاندې د خپل روزګار د پرمختګ لپاره د خیبر بینک نه د 500,000 نه واخله تر 1,00,000 روپۍ پورې قرضې ترلاسه کولی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
پرون د خیبر پښتونخوا د صوبایي کابینې غونډه شوې ده چې پکې د پخوانی کمشنری نظام د بحالولو فیصله شوې ده. کابینې د مدرسو د اصلاحاتي پروګرام د ځنډولو ترڅنګ یو شمېر نور فیصلې هم کړې دي چې تفصیلي د پېښور نه د مشال رادیو خبریال خالد خان راکوي.
د خیبر پښتونخوا کابینې په صوبه کې د کمشنری نظام بیا په ځای کولو منظوري ورکړې ده. د کوم د پاره چې د لوکل باډیز 1-2001 کې ضروري بدلونونه شوي دي. د کابینې غونډې وروسته د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتیار حسین خبریالانو ته وویل چې د کمشنری نظام بحالېدو لپاره سمری د پښتونخوا وزیر اعلی ته لیږل شوې ده او د هغه د لاسلیک وروسته به د صوبې 15 ضلعو کې د ډیپټي کمشنر چوکې بحال شي. د زیاته چې صوبایي اسمبلی د مخکنه په لوکل باډیز 1-2001 کې د کمشنری نظام بحالولو لپاره ضروری بدلونونه کړی دي.
زموږ صوبه کې او په پاکستان کې کم د 2001 د لاندې د لوکل باډیز اکټ چې کوم وو هغه کې د ماموري رادو بدل نه پاست چې کوم نن موږ مغر اچکو سپکې مطلب دی چې کوم وو سپکې زیاتو او دا سیستم چې کوم نن اوس د کابینې نه منظور شو دا اکټ او دا چې کوم دین اوس په سمره په شکل کې وزیر اعلی لزی او وزیر اعلی به د سمره منځوري ورکي او بیا به کوم دین دا مطلب دا غي نوټیفیکیشن جاری.
د کابینې غونډه چې وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په مشرۍ کې د چهارشنبه په ورځ وشوه په مدرسو کې د رجستریشن او اصلاحاتو په حق لا هیڅ قسم پریکړه اونکړه او دا فیصله د خاص وخت پورې وزنډوله. په آئین کې اتلسم بدلون وروسته صوبو ته د مدرسې په حق له قانون سازي او اصلاحاتو اختیار ملو شوی دی. خو میا افتیار حسین اویل چې دوی دغه فیصله ځکه مؤخر کړه چې د دوی حکومت سره وخت لږ پاتې دی او مرکز اوسه پورې دوی ته د مدرسو په حق لا معلومات نه دی ورکړي.
چې د مرکز نه کلم دغه معلومات مونږ ته مکمل فراهم شي نو مونږ باغی باندې فردر خپل هغه سرټیفیکټونه ورکول دي د دې رجستریشن کول دي د هغه لپاره چې کوم دی چې کوم خلکو سره خبرې کړي دي په کم کم بنیادی کړي دي. یعنی اوورال چې مرکز کې د علماء کرامو سره د هغه کوم رابطه شوی او کوم د چینجز د پارامتر چې هغه تجاویزونه هغه او کوم چې هغه اختیاراتو چې تر اوسه پورې د مرکز سره مونږ ته ترانسفر کیږي هغه دا غي په بابت کې چې کوم دینو لامون ته مکمل شکل باندې راغلی نه دي نو چې راشي نو مونږ به کوم دی پاره فردر کار کوو.
دا شان صوبایي کابینې غړو د سندونو نهرونو او بارانی نالو باندې څه قسم آبادی یا تجاوزات جوړول یو جرم وګرځول او د صوبې د وبخور محکمې اجازه نه بغیر څوک هم د نهر د پاسا یا بارانی نالې باندې پل یا آبادی نشي جوړولې.
دا سره چې زمونږ اکثر د سیلابونو چې راځي دلته چې کوم دی توغیانی راځي زمونږ عموما انکروچمنت کیږي په وبو کې په نهرونو کې او دا غي د پاسا څوک د خپل خوخې پلونه جوړي څوک چې کوم دی نو هغه په خوا کې بلډینګونه جوړي څوک چې کوم دی نو د نهر په منځ کې چې کوم دی نو هغه ځان ته مطلب دی آبادی کوي. لهدا دا څوک د وبو مخني سي او هغه ته چې کوم دی رکاوټونه جوړي نو دا فیصله شو چې د نن نه پسته چې د وبو په کاته کې څوک هم چې کوم دی د مطلب تعمیر کوي آبادی جوړي نو هغه چې کوم دی ریګیشن ډیپارټمنټ سیاخه.
میا افتیار حسین اوایل د نوې سهار سکیم لاندې به ذهن او قابل طالب علمانو ته لیپټاپونه پروانه میاش کې ورکول شي د کوم د پاره چې د پوهنتونونو او تعلیمي بورډونو نه معلومات راغون کړی شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان د سپریم کورټ د حکم وروسته که یو خوا ته د سند صوبی الیکشن کمیشن په کراچي ښار کې د نوو حلقه بندیو د جوړولو کار شروع کړی نو بلې خوا ته سیاسي ګوندونو هم په دې برخه کې خپلې هلې ځلې پیل کړې دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پرون خپل صوبایي سیکرټریټ کې د یو شمیر ګوندونو ګډه غونډه رابللې وه چې نو تفصیل یې د ظفر کریمي په رپورټ کې اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اطلاعاتو د څانګې د چارواکو تر مخه په دغه غونډه کې د پیپلز ګوند، تحریک انصاف، پښتون نېشنل الاینس، جماعت اسلامي او د جماعت علما اسلام د کراچي ډویژن چارواکو ګډون کړی وو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مرکزي کمیټې غړي عثمان خان کاکړ مشال رډیو ته وویل چې د دوی د ګوند چارواکو د سې شنبه یا نهې په ورځ د سین صوبې د الیکشن کمیشن له چارواکو سره په دې اړه لیدل کړی وو او دوی الیکشن کمیشن ته په کراچۍ ښار کې د میشتو پښتنو لپاره د صوبایي اسمبلۍ د څوارلس او د قامي اسمبلۍ د اووه ټاکنیزو حلقو د جوړولو وړاندیز کړی دی. د هغه په خبره په دغه غونډه کې ګډون کوونکو ټولو ګوندونو د نوې حلقه بندیو په اړه د یاد ګوند تجویز سره اتفاق ښودلی دی.
د ټولو پارټیانو مثال پاکي پښتانه دي، دا راغوښتو چې د دې پښتونخوا ملي پارټي څخه وړاندیزونه کړي دي پر دې له دوی زه تجاویز واخستو. نن د ټولو پارټیانو د پښتونخوا ملي پارټي دغه کوشش او دغه تجاویز د څوارلس حلقو د والکو کړو من وان دوی ومنل چې دا تاسو صحیح حلقه بندي تجویز کړی دي او صحیح طریقه کار مخ په خپل کړی دي. موږ دا د سره منو. ډېره ګټوره عملي که موږ دلته یو ښه سیاسي نمایندګي د دې الکو له لارو زه پیدا کړو، بیا به په پښتانه باندې هر ورځ په کراچۍ کې غم نه وي.
د عثمان خان کاکړ په خبره په غونډه کې شریک ټول ګوندونه په دې سره هم سلا شول چې په خلکو کې د ټاکنیزو حلقو او ووټونو د کارولو د اهمیت په باب لبا د عامه پوهاوي پروګرامونه شروع کوي تر څو خلک په ووټونو کې برخه واخلي او د خپلې خوښې امیدوار ته رای ورکړي. غونډه کې شریک د جمعیت علما اسلام ډلې سیمه ییز مشر او پخوانی ایم پی اے حافظ محمد نعیم اویل چې په کراچۍ ښار کې په کال 2002 کې داسې ټاکنیزې حلقې جوړې شوې وې چې پکې د یو خاص ګوند خوشالولو په موخه د پښتنو او ځینو نورو قومونو اکثریتي علاقې په وړو وړو برخو کې ویشل شوې او په نورو حلقو کې ګډې کړې شوې وې. نوموړي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا د نوو حلقه بندیو لپاره وړاندې شوي وړاندیزونه او نقشه کرا او صحیح وبلله.
سین پیش کوما دا کم چې هغه نقشه خو لا کوم علاقې چې کړی نو هغه باندې هو تقریبا زو مطمئن یم بالکل چې او شی مطلب دار شي د منلو نو هغه سړې مونږ کنه بالکل به
یاد دی وی چې ستاره محکمه د رواني میشتي په 15 منېټه د سین صوبې د ټاکنو کمیشن ته حکم کړي چې په کراچۍ ښار کې د راتلونکو ټاکنو څخه د مخه نوې ټاکنیزي حلقه بندي جوړ کړي. د دې ترڅنګ ستاره محکمه یاد کمیشن ته دا هم ویلي چې د ووټونو د ريجستر کولو د تصدیق په برخه کې د فوج او اف سی له سرتیرو څخه هم کار واخلي او دغه کار د پاک او په شفاف توګه ترسره کړي. بلې خواته د ټاکنو کمیشن اعلان کړی دی چې د سین صوبې الیکشن کمیشن به د راتلونکي میاشتې په لومړۍ هفته کې د کراچۍ په ښار کې د ووټونو د ريجستر کولو د تصدیق په برخه کې په کار لاس پورې کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو.
د پاکستان په یوشپیر سیمو کې د ژمي لومړی بارانونه او واوري شوې دي. د پاکستان د موسمیاتو سانګوای راتلونکي دوه ورځې به لا هم د پاکستان په اکثره سیمو کې بارانونه وشي. هلته په ځینو سیمو کې واوري هم شوې دي چې نور تفصیل یې له خدای نور ناصر څخه اورو.
د پاکستان د موسمیاتو څانګې د پنځشنبه په ورځ ویلي د پاکستان په اکثره سیمو کې به د جمعې او خالي تر ورځې پورې بارانونه او سړې هوا به لا هم دوام ولري چې د دوی په وینا په دې سیمو کې د پاکستان قبایلي سیمې بلوچستان، گلگت او کشمیر شامل دي. د پېښور په شمول په اسلام آباد، کراچۍ او کوټه کې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ بارانونه سوي چې دوی نورې ورځې لا هم امکان شته. په کوټه کې هم ورته باران سوي چې اوس هم اسمان برګ دی. د کوټه په شاوخوا ټولو غرونو واوري سوي چې ټولو غرونو سپین څادر اغوستي. د دې سیمې په تر ټولو سړې سیمې زیارت کې بیا هم واوري سوي چې د ځایي اوسیدونکو نسیم کاکړ په خبره زیارت ته د سیلانیانو راتګ زیات سوي.
په زیارت کې هر کال سیلانیان کوم نه غاډیر په ډیر شمار سره راځي او په زیارت کې تر نور کلو سره کومه ته برای کوم ورته کې دا غاډیر شته ورته کې دا کچری ویلدل نه او وکیدل نه شاید دا ور بډیر ورته کې او سم باور موسم دا کې شاید نور ووري ګنجایش په جوړ ور وسی امکان سره نور ور وسی موسم دا کې.
د پاکستان د موسمیاتو د څنګ په وینا په کوم سیمو کې چې بارانونه سوي هلته به په راتلونکو دوه ورځو کې لا هم باران او د واورو په سیمو کې به بیا هم واوري وسی چې د دوی په خبره موسم به ورسره نور هم سوړ شي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
کا پختو وائے مشال ریڈیو وار
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دوه مینمای کې تاسو لپاره په نړیوال موضوعاتو او د قبایلی سیمو په اړه رپورټونه لرو خو وخت د ماخام 15 بجې شپې دی د عبدالحی کاکړ نه به د خبرونو لنډیز وورو
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر حکومت په قبایلی سیمو کې په قانوني نظام کې د اصلاحاتو راوستو ټینګار کړی دی. په ترکی کې د سرمشریزي پر مهال د پاکستان او افغانستان مشرانو ویلي سربېره پر دې چې په روسي کې د افغانستان د جاسوسي ادارو پر مشر برید سوی بیا هم دوی د سولې د هڅو پر مخ وړلو ته ژمن دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده شپږ میاشتې نوره غځول شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا نن سهار په کابل کې خپل افغان سیال بسم الله محمدی سره په بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. د ریپورټونو له مخې د شام د پلازمینې په جنوب ختیځ کې یو موټر بمې چاودنې 14 کسان وژلي او شلی زخمیان کړي دي. ټاکل شوی ده د جوهري توانایي د نړیوالې ادارې یو ډله به نن د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په سر د خبرو اترو لپاره د دې هیواد له چارواکو سره وویني.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیزی تاسو ته وړاندې کولو سوخ شوې ده. د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې دا چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالی رابیا اکرم خان دغه اداري لوست دي او غټي کې په دې رپورت کې برابرې کړې.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د ترهګرۍ په ماحول کې د یوتن ازادي څنګه یقیني جوړ کړی شي. دا سوال د سو کال راهیسې د ملک د دانشمند طبقې تر مخې وو. د وفاقي کابینې د 13 ستمبر په میاشت کې چې فیر ټرایل اکټ 2012 قانون منځوري ورکړه، نو اوس په 11 دسمبر هم د قومي اسمبلی د قانون او انصاف قائمه کمیټي منځوري ورکړه، نو اوس هم د دې قانون په اړه سوالونه مخې ته راځي. اداره وړاندې لیکي چې د دې قانون تر لاندې ایمیل په ټلیفون خبرې اترې د اوازونو ریکارډینګ او نور الکترونیک ډیټا د ملزمانو خلاف د شهادت په توګه به وړاندې کیږي. ادارې مخکې لیکي چې د ریاست سلامتۍ لپاره په نړۍ کې د غیر معمولی حالاتو لپاره خصوصي قانونونه جوړولو طریقې موجود دي، بلکې هین کې د ټاډا قانون جوړ کړی شوی دی او امریکا او برتانیا کې هم د غیر معمولی حالاتو لپاره باس قانونونه جوړ شوی دي. خو د ټولنې نمائندگان دا خبره یقیني جوړولو باندې زور ورکوي چې د ریاستي ازادۍ په نوم به د یوتن ازادي نشي ختمې دي. ادارې زیاتوي چې دا وخت صورتحال دا دی چې یو طرف ته د یوتن ازادي او آئین کې ورکړی شوی د بنیادی حقوقو د تحفظ سوال دی، نو بل اړخ ته د ترهګرۍ خلاف جنگ کې باز ضرورتونه دي. نو قانون سازه او داغه په عملی کولو کې دواړو اړخونو کې د احتیاط او د توازن تقاضي پوره کول پکار دي. ادارې اخیره کې لیکي چې ضرورت د خبره ده چې مواصلاتي مانیټرینګ نه مخکې یو اعلی سطحي کمیټې نه اجازت اخستو شرط د بکی کې خو دې شي. په دې کمیټې کې د انساني حقوقو ماهرین دي هم شامل کړي شي. نو دا قسمه احتیاطي تدبیرونو نه بغیر د ټولو یا سو خلکو په شخصي ژوند کې کده مداخله طریقه اختیار کړي شو، نو عام ولس رد عمل با دا پوره تفتیشی نظام به مشکوکا جوړ کړی. ایکسپریس رسپانه خپل اداري کلی کې چې په کراچۍ کې هدفي وژنو لوجي ولس د سخت یری ترهې ښکار دی او خصوصا 13 ورځ دوه کې د سیاسي جماعتونو کارکونانو په شمول لس کسان وژل شوی دي. اداري لیکي چې د پاکستان ټول لوی معاشي خار کې بدمنی روانه ده او د خار نه یو شمیر تاجرانو د نور ملکونو مخه وکړه چې لوجي یو شمیر خلک بیروزګار هم شول. اداري لیکي چې حکومت لا پکار ده چې هدفي وژنو کې کړ خلک زر تر زر ونیسی او په کراچۍ کې چې کومه بدامنی ده لدې خاتمه دی وکړي چې د سیمې نه تللي تاجران واپس خپل کارخانه او خپل کاروبارونه کراچۍ ته واپس راوړي. او که حکومت په کراچۍ کې امن قائمولو کې کامیاب نه شو، نو دا ملک به په معاشي توګه نور هم بدحالې سره مخ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه ورسپانو ته کتن لرو. ایکسپریس ټریبیون ورسپان لیکي پاکستان د نه پورس د امریکا هغه رپورټ رد کړي چې په اسلام آباد کې دا تور لګول شوی وو چې دا هیواد تر هغه ته د محفوظ ټکانو ورکولو په ترڅ کې مسلسل په افغانستان کې امنیت خرابوي. بلخوا لاس انجلس ټایمز ورسپانه په خپل یو مقاله کې لیکي چې د یو چارواکی د خولې لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پلان لري چې د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره د شپږ زرو نه تر 9000 پورې وساتي. د دې دواړو مقالو غټی کې درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانا لیکي پاکستان د نهي پرواز د امریکا هغه رپورٹ رد کړي چې پکې پر اسلام آباد دا تور لګول شوی چې پاکستان تر هغه ته د محفوظ ټکانو اجازه ورکوي او لوجې په افغانستان کې د امنیت صورتحال خرابېږي. رسپانا لیکي پینټاګون د ګل پرواز یو رپورٹ خپور کړي چې پکې ویلي شوی پاکستان تر هغه ته د محفوظ ټکانو ورکولو پترس کې مسلسل په افغانستان کې امنیت خرابوي. ایکسپریس ٹریبیون ته یو پاکستانی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې امریکا په افغانستان کې د خپلو ناکامو د پټولو لپاره پاکستان د قربانۍ ګډوري جوړوي. د امریکا د دفاع وزارت دغه رپورٹ زیاتوي چې په افغانستان کې تر هغه ته ملاتړ د پاکستان لخوا ملاويږي چې پکې روزنه، انفراستراکچر او اقتصادي مرستې شامل دي. د پینټاګون د دې رپورٹ پر دې عمل کې دغه پاکستانی چارواکي په دې خبره زور اچوي چې پاکستان په خپل ځمکه تر هغه ته پټ ځایونه ندي ورکړي او که امریکا سره دې لړکی ثبوت وي نو پاکستان سره دې شریک کړي. بلخو د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلي پاکستان داسې اشاره ورکړي چې هغه د تر هغه د محفوظ ځایونو په اړه له امریکایي چارواکو سره مائده کولو ته تیار دي. بلخوا لاس اینجلس ټایمز رسپانا په خپل یو مقاله کې د یو امریکایي چارواکي لخلي لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما پلان لري چې د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره د 6000 نه تر 9000 پورې اوساتي. رسپانا لیکي د امریکا د دفاع وزارت زیاتره پوځي مرکزونه په کندهار او هلمند ولایتونو کې جوړ کړي چرته چې طالبان زیات پر واک کې دي، نو د چارواکو په وینا د دغو ولایتونو امنیت به افغان ځواکونو ته وسپاري او دغه شان به جلال آباد کې هم د امریکایي ځواکونو اډې افغان ځواکونو ته حواله کول شي. رسپانا د یو چارواکي چینه غوښتل نوم یې خپور شي لخلي لیکي هغه او دایي اتحادي ځواکونو وړې دستې به په وړه پیمانه افغان پوز او پولیس ته روزنه ورکوي. رسپانا لیکي د امریکایي پوځي مشن د ختمېدو وروسته به بګرام هوایي اډه د هغه امریکایي ځواکونو یو مرکز وي چې د القاعده او د نورو ترهګرو پر ضد عملیات کوي. لاس اینجلس ټایمز رسپانا د دغه چارواکي په حواله لیکي چې بګرام به د امریکایي بے پایلټه او د جنگي الوتکو اډه هم وي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروي پپاو کم یولس بجو،
اقتصادي نړۍ
پپاو کم دو بجو،
د سندرو امیر
پهو منټه د پاسا دو بجو،
د ځوانانو غږ
پاتیش منټه کم دریو بجو،
اتلان
پپاو کم دریو بجو،
پام کوا
پپاو کم سلورو بجو،
روخانه مستقبل
پپاو کم پینزه بجو.
له پاکستان خبریدونکو په دی ایکسپریس ټریبیون رسپان کې د افغان انجونو د تعلیم په اړه مقاله لیکل شوې ده. په مقاله کې راغلي په تیرو کلونو کې په دې هیواد کې په میلیونونو ماشومان ښوونځیو ته تللي دي، خو بیا هم سکول ته د تلونکو انجونو شمیره ډیره کمه ده. په مقاله کې هغه وجوهات ښودل شوي چې د انجونو د تعلیم مخې ته ځنډ درولې دي. په دې اړه نور تفصیل له پامیر ساحل اورو.
په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکوال امید الله خاوري لیکي په افغانستان کې د لیک لوست کچ ډیر ټیټ دی او تعلیمي وازنه لار ده چې د دې هیواد غریبي کم کړي او پکې ټولنیز بدلون راولي. د لیکي د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت له وینا سره سم له 2002 زیږیز کال تر 2008 پورې په دې هیواد کې ښوونځیو کې د راجستریدونکو ماشومانو شمیر له 3.2 لک ته ورزیات شوی دی، خو پر دې پرمختګ سربیره ځنې ننګونې هم شته. لکه د افغانستان له نیمایي زیات ماشومان اوس هم ښوونځیو ته نه ځي چې پکې اکثریت د نجونو دی. په لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د ښارونو شاوخوا 15% او د کلیو شاوخوا 92% ښځې لیک لوست نشي کولای. په ټولیزه توګه یوازې 6% ښځو رسمي تعلیم ترلاسه کړی دی او یوازې 12% لیک لوست کولای شي. د افغانستان له 80% زیاتو کلیوالو ولسوالیو کې په دویمه درجه یا ثانوي ښوونځیو کې هیڅ نجونه نشته. په دې هیواد کې نجونه د زده کړو په هر قدم په رواني یا نفسیاتي توګه ویرول کیږي. امید الله خاوري لیکي په افغانستان کې د نجونو ښوونځیو ته تګ یوازې د کتاب او پنسل اخیستو معنی نه لري، بلکې دا ډېرې زړورتیا ته اړتیا لري، اندا چې د ژوند خطر هم پکې شته. په افغانستان کې د نجونو ښوونځي ته د نه تګ یوه لویه وجه د دې هیواد غریبي یا فقر دی. شاوخوا 9 میلیونه افغانان د خپل ژوند بنیادي اړتیاوې نشي پوره کولای. دا به ډېره ایډیالیسټیکا یا مثالی وي چې دا تمه دې وشي چې ماشومان په وږي نس پخیابله ښوونځي ته لاړ شي. یو بل عمل چې د کورنیو د دې پرېکړې تعین کوي چې آیا نجونې ښوونځي ته واستوي یا نه، د تعلیم کیفیت دی. د خاري ماډل نصاب په کلیوالو ټولونو کې د ماشومان لپاره نامناسبه ګڼل کیږي او دا اکثر کورنۍ زړه نازړه کوي چې خپل بچی په سکول کې داخل کړي. همدارس د خوندزیو لکور ډیر لریواله هم کورنۍ مجبوروي چې خپل لونه سکولونو ته وانستوي ځکه چې دانجونه اکثر په لارو زورول کیږي. لیکوال زیاتوي او ورسته عمل دا دی چې ټولنیز عادتونه او دودونه هم دنجونو د تعلیم په اړه د کورنۍ او فکر بدلوي. په 2018 زیږیز کال کې شوی و څېړنه ښیي چې کوي ونجلۍ خوندزی ته واستول شي نو د کورنۍ لپاره د شرم خبره ده او خلک پسې خبرې کوي.
تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی پامیر ساحل چې تاسو د مقالې مهم ټکی وړاندې کول. په امریکایي ویب پاڼه دی ډیلی بیست لیکوال سمیر سبزی د خوځو پر ضد د طالبانو د جنگ د سرخط لاندې یو مقاله کې لیکي چې نادیا صدیقی ته معلومه وه چې ژوندۍ په خطر کې دی خو هڅه یې کوله چې پروا د دې خبرې پرواه نه کوله. هغه خپل ملګرو ته ویلي وو چې په لغمان کې ورته د طالب کمانډرانو او سخت دریزو عالمانو لخوا ګواښونه ملاویږي. د دې مقالې غټ ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
په امریکایي ویب پاڼه ډیلی بیست لیکوال سمی یوسفزئی د ښځو پر ضد د طالبانو د جنگ د سرخط لاندې یو مقاله کې لیکي چې نادیا صدیقی ته معلومه وه چې ژوند یې په خطر کې دی خو هڅه یې کوله چې پروا یې ونه کړي. هغې خپلو ملګرو ته ویلي وو چې په لغمان کې ورته د طالب کمانډرانو او سخت دریدو عالمانو لخوا ګواښونه ملاویږي. نادیا په لغمان ولایت کې د ښځو د چارو د ادارې ځایناستې ډایرکټره وه. مقاله لیکونکي ته د لغمان ولایت په سرخار مهترلام کې د جینکو د یو سکول مشرې میرمن نیازی ویلي دي چې تېره اونۍ یې د نادیې سره ملاقات شوی و. په دغه لیدنه کې ورته نادیې په مختصره توګه خپل ژوند ته د پیښو خطرو ذکر کړی و خو زیاتې خبرې ورسره په دغه ولایت کې د ښځو د تعلیم د پرمختګ او د ښځو د حالاتو په اړه کړې وي. خو اوس یو چا هغو ګواښونو ته عملي جامه واغوسته او نادیا چې کله د خپل کور نه د کار ځای ته روانه وه چاوویشته او مړه یې کړه. مقاله زیاتوي چې په دې کې هیڅ شک نه و چې دغه ګواښونه ریښتونی نه وو. لغمان ولایت په داسې ساحه کې پرته سیمه ده چې د پاکستان نه د تلونکو او راتلونکو طالب وسلوالو لپاره مهمه لاره ده او د یاغیانو د کاروایانو مرکز دی. د روان کال د جولای په میاشت کې د نادیا صدیقی پیشرو حنیفه صافی په ګاډي پورې چا مکناتیسي بم لګولی و. دغې چاودنې هغه وجله لور او میړه یې ورله جوبل کړل. میرمن نیازی مقاله لیکونکي ته ویلي دي چې سره له دې ستونزو نادیا صدیقی په دغه څوکۍ کار کولو لپاره سلا شوه او د افغان میرمنو لپاره یې دغه ننګونو ته غاړه کېښوده. مقاله زیاته وی چې په ګرد نړۍ کې د بشري حقوقو کارکونکو د نادیې مړانه وستایله او د هغې وجنه یې وغندله. په امریکا کې د بخښنې د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل مشر سوزان نوسل په یو بیانیه کې ویلي دي چې د نادیې صدیقی بیرحمانه وجنه هغو مرګونی حالاتو ته اشاره کوي چې په افغانستان کې د ښځو د بنیادي حقوقو لپاره د حوصلمند ښځو کارکونکو په مخ کې پراته دي. بیانیه زیاتوي چې دا ډول کارکونکو ښځو په افغانستان کې ښځو ته د برابرۍ د حقونو او موقعو غوښتنو سره سره سکولونو ته د تلو د حق لپاره خپل ژوند په تلي کې ایښی دی. مقاله لیکونکي ته میرمن نیازی ویلي دي چې کچرې د افغانستان نه بهرین ځواکونه ستانه شي نو طالبان به بیا دوی دومره وروستو راکاږي چې حد به یې نه وي معلوم. او د میرمن نیازی د دغې خبرې په تایید کې په جلال آباد کې د لغمان ولایت سره اړه لرونکي د طب یوه درویشت کلنه زده کوونکي وایي چې د افغان میرمنو راتلونکي چې تیاره وي نو د دغه هیواد مستقبل به هم د تیارونه ډک وي او دا به تر هغې داسې وي تر څو چې افغان میرمنې خپلو بچو لپاره د تعلیم غوښتنه کوي. دغې زده کوونکي د ښځو پر ضد د طالبانو د جنگ د یو څو نورو قرباني شوو میرمنو نمونه هم واخیسته لکه په کندهار کې د صفیه احمد جان چې طالبانو وجله او څو ورځې مخکې یې په کاپیسا ولایت کې ماشومانو ته د ګوزن د څاڅکو ورکولو یوه مسؤوله جینۍ وجله او دا د اوس چې نادیا صدیقی مړه کړه.
مجید بابر چې د ډیلی بیست کې لیکوال سمی یوسفزئی مقاله غټ کې تاسو ته وړاندې کولو. د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین قانی وایي چې د امریکا بی پایلټ الوتکې د پاکستان خود مختاری خلاف ورزي کوي. هم دغه شان اورپا کې هم د پاکستان خاوره د بریدون لپاره کاروي. حقانی په پاکستان زور راوړو چې له اورپکو ډلو سره اړیکې پرې کړي. دا پخوانی سفیر دغه خبرې اکسپرس ټریبیون ورسپانې په یو مقاله کې راخستي چې غټ کې د یو دبي رستور ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې د امریکا لپاره د پاکستان په خوانی سفیر حسین اقانی هغه سرګندونی په مقاله کې راخستی چې په واشنگتن کې په یو دستور کې کړي. په دغه دستور کې د پاکستان لپاره د امریکا په خوانی سفیرانو وینډی چیمبرلین او کیمرون مونټر او نور چارواکو هم ګډون کړي وو. ورځپاڼې کې په دې موقع په خوانی سفیر حسین اقانی وویل چې د امریکا بې پایلټ الوتکې د پاکستان خودمختاری خلاف ورزي کوي. همدغه شان اروپا کې هم د پاکستان خاوره د بریدونو لپاره کاروي. حسین اقانی په پاکستان زور راوړو چې له اروپا کو سره اړیکی پرې کړي. رسمالی کې په مباحثه کې د امریکا په خوانی سفیر کیمرون مونټر ویل چې دوی همیش د حسین اقانی هغه خبرو سره اتفاق نه دی کړی چې امریکا او پاکستان دی اړیکی وشلوي. د مونټر په وینا د پاکستان او د امریکا ترمنځ دواړه خیزه اړیکو ضرورت دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکی باید په سلا شوي اصولونو وي نه چې په کاغذونو. ورسپانلی کې حسین اقانی وای چې امریکا یو تیروتنه کړي چې یوازې فوجي او استخباراتي اړیکې له پاکستان سره لرلې دي او د دې په نتیجه کې په پاکستان کې د فیصله رښتینی مرحله لاسه وزي. د حسین اقانی په خبره دواړه هیوادونه دي فوجي او استخباراتي اړیکو ته دوام ورکړي خو دا دي د اړیکو مرکز نه ګرځوي. ورسپانلی کې د یو تپوس په جواب کې حسین اقانی په ټوکه کې ویل چې په خوای د پاکستان فوج او د آی اس آی پسې خبرې کړې وي چې بیا له ستونزو سره مخامخ شوي وو. د یو وړخیزه ډرون بریدونو په اړه د یو پښتنې په جواب کې حسین اقانی ویل چې ډرون د پالیسۍ انصر په توګه اخستل د منلو وړ دی او دا ډیره اغیزناک هم ده. خو کچری دا یوازینې پالیسي وي نو دا به کامیاب نشي. حسین اقانی په خبرو کې زیاته کړه چې په پاکستان کې تعلیمي بحران ډیر کړکېچن دی او باید دا په لومړی ترجیحاتو کې شامل کړل شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
دا تحقیقاتو یو غیر سرکاری ادارہ وائی چی دا پاکستان زیادتر پارلمانی غڑو ٹیکس نہ دے ادا کرے او چاچے ادا کرے نو ہاگوی دا خپل اخراجاتو مطابق گوشواری نه دی جمع کړی. د دې ترمخه پارلیمانی لیډرانو چې پکې اسوندیار ولی خان او مولانا فضل الرحمن هم شامل دي ټیکس یې نه دی جمع کړی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریالی رابع اکرم خان په دې رپورت کې راکوي.
تحقیقاتی اداره سینٹر فار انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ ان پاکستان له اړه په یو خبر شوی رپورٹ کې دا خبره مخې ته راغلی ده چې د پاکستان د پارلیمان زیاتره غړو ټیکس نه دی ورکړي. د سینٹر فار انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ ان پاکستان سره کارکونکي او د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز خبریال عمر چیما مشال ریډیو ته وویل چې د پارلیمان په 1400 غړو کې 80% غړو ټیکس نه دی جمع کړي. د پوینا چې د پارلیمان غړو په اړه د ټیکس معلومات حاصل اولو لپاره دوی د نیشنل ټیکس نمبر او د قومي شناختی کارت مرسته اخستې و.
88 ایسے لوگ شامل ہیں جن کے ابھی تک این ٹی اے نہیں ہیں اور
اتیا داسې خلک شامل دي چې د هغوی تر اوسه پورې نیشنل ټیکس نمبر نشته چې په هغه کې د تجارت وزیر ڈپٹی سپیکر فیصل کریم کندی افتاب احمد خان شیرپاو مخدوم فیصل صالح حیات او د نواز شریف زوم نو دا دومره غټ نمونه خلکو تر اوسه پورې نیشنل ټیکس نمبر حاصل کړی نه دي. او موږ ته دا هم معلومه شوې ده چې یوسف رضا ګیلانی وزیر اعظم جوړ شو او په 2010 کال کې نیشنل ټیکس نمبر حاصل کړو خو د هغې نه پس یې هم څه ټیکس نه دی ادا کړی. او غونډه کابینه کې 45 خلک دي چې په هغې کې 40 ټیکس نه دی ادا کړی.
کله چې مشال ریډیو په ملک کې د ټیکس راټولولو ادارې یا ایف بی آر ویاند اسرا رووف سره په دې اړه تماسونی وو نو هغه صدا رنگ ویل
هم اس قسم کی اخباروں پہ بلیو نہیں کرتے ہیں.
گورئی منگ پدا سے قسمہ اخباری خبروں نو یقین نہ ساتو. منگ د خپل قانون ترلان دے کار کو اخبار چی سہم لکی هغه د اغوی خپل خوا خوی او منگ چا سرا د ٹیکس ادا کون کو پاڑا معلومات د قانون مطابق نشو شریک ولے.
د ٹیکس نہ ادا کولو پا اڑا د اقتصادی چارو کارپو ڈاکٹر میراج الحق وائی چی پا کم ملک کے ٹیکس نہ ورکڑے کی گی نو آغا ملک کلا هم ترکی نشی کولے او چرتا حکمرانان دا سی کارو نہ کوی نو اولس نہ بیا گیلا نہ دا پکار.
پاکستان کو تا شکر ہے پاکستان کے ٹیکس جی ڈی پی ریشو جدا نہ دا گوانڈی ٹول ہوا دنو نہ کم ادا گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کئی او کاغا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر دی نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر دی ہاگا میجر سورس او غٹا ذریعہ چی دا غیر نہ آغا ٹیکس دی کو ٹیکس نہ دی نہ بے دا گورنمنٹ سرا دا غیر پارا چکم ذرائع اگر استعمال نہ رہا یا ڈیفیسٹ فائنینسنگ کئی یا ڈومیسٹک لون آ دی دا کمرشل بینکس نہ او یا انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی چی دی دا حغین لون آ دی ہاگا نورم د ملک اقتصادي ډانچه چې دا اقتصادي کاینې کې نه هغه کمزوري کوي.
خبريال عمر چی ما په وینا چې په دې راپور کې د جنرال ضیاء د یو تقریر حواله هم ورکړې شوې ده چې په هغه کې د ټیکس نه ورکولو لپاره په اسلامي سزاګانو زور ورکړې شوې وو. خو چې د ټیکس ادارې د جنرال ضیاء د مرګ نه پس تحقیقات وکړل نو جنرال ضیاء هم ټیکس نه و ادا کړی. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی په خبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې یو شمیر داسې تاریخي ځایونه دي چې د کارپوهانو په خبره په کار د چي حکومت یې محفوظ کړی او د اهمیت نه خلک خبر کړی. دا چې د خبر پښتونخوا حکومت د صوبې د تاریخي ځایونو د محفوظولو لپاره څه کارونه کوي په دې اړه اورو د فرخند وزیر دا رپورت.
د خیبر پختونخوا حکومت وای دوی کوشش کوي د دغه صوبې ټول تاریخي او کلتوري ځایونه محفوظ کړي. په 11 دسمبر د دغه صوبې حکومت د هند د فلمی هنرمند دلیپ کومار نویم سالګرہ په پېښور پریس کلب کې ولمنځله. دلیپ کومار د پېښور د محله خدادات سره تعلق لرلو، هلته یې کور اوس هم موجود دی. د خیبر پختونخوا حکومت وای دوی به ډېر زر دغه کور یو تاریخي او کلتوري ورثه وګرځوي. د صوبې د لوبو، سیاحت او لرغونو آثارو صوبایي وزیر سید عاقل شاه وای دوی دا کوشش کوي په هر میاشت کې یو د لوبو او یا ثقافتي میله جوړ کړي او د سیمې د روخانه تصویر نړۍ ته وخایي.
سالګرہ مونږه وکړه د دلیپ کومار داسې چې د نو یو سور د مخته په دې خبر کې نو کې پهلوان چې پانه راغله او ډېر لوی فنکشن وشو په دې سټیډیم کې. تقریبا 6000 کسان په سټیډیم کې ناشته وشو. دې کې د بادشاہ خان په نوم باندې یو امن د ریسلینګ مقابله شوې ده چې هغه کې انډیا راغله او سریلانکا راغله او بنگلاديش راغله او د افغانستان ریسلرز ورکی مقابله وکړه. همدغه سه مونږ په کغان کې میله کړه ده او شندور کې مونږ هر کال میله کوو دې پولو شندور پولو پر خانپور لیک کې مونږ واټر سپورټس ریګاټا کوو هر کال. په دې خبر په سن سو په ګډ ګډ کې هر ځای کې په چترال کې په ډیرو کې په هزاره کې هر ځای کې مونږ دا پروګرامونه کوو.
سید عاقل شاه دا هم وایي دوی په سواد کې د اټلی د حکومت په مرسته یو میوزیم جوړ ک او دا شند په خبر میوزیم د پراخولو سیلانیانو ته د سہولتونو ورکولو لپاره هم کوشش کوي. عاقل شاه وایي دوی په نږدې وخت کې د اباسین سفاری ټرین په نوم ته په خبر نه تر اټکه پوری ټرین سرویس هم شروع کوي او د په خبر په خار کې د تاریخي ځایونو لکه محله خداداد، ګورګټری او دا شند صوبې نور تاریخي ځایونه چې پکې مهمو شخصیتونو ژوند کړي به هم په راتلونکو کې محفوظوي. اخوازینی تاریخ پوهان او لیکوالان دا هم وایي په پښتنو کې د تاریخي ځایونو د اهمیت په اړه ډېره کمه پوهه ده او باید حکومت دې اړخ ته هم پام وکړي. د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر او لیکوال راجولي شاه خټک وایي باید حکومتونه داسې پروګرامونه ترتیب کړي چې خلک خپل تاریخ وپیژني.
هغه خلک کوي چې څوک د دې شعور لري او ما ته دا شعور په پښتنو کې هر چرته ډېر کم ښکاري. یو څو کسان دي نو دا وی آواز څوک نه اوري او نه داسې رسایشته دی او نه پښتانه په هغه بس پیسې دي او پښتانه دي او هر څه په لاس ورځي د هغې تاریخي کلتوري ارزښت نه ګوري خو بازار کې په سیرونو او په ټول خرڅوي. که مونږ سره چرې داسې پیسې وي یا دغه څیزونه نو هغه به ترې مونږ اخیسته. خو چې نشته دا د حکومتونو کار دی، دا د غټو لویو مالدارو ادارو کار دی. په دې کې یو شعور په کار دی په حکومتي سطح باندې.
سید عاقل شاه وایي دوی به ډېر زر د روایتي لوبو یوه میله جوړوي او دا شنبه په ډیرس مل خان کې د جنوري په میاشت کې هم یو کلتوري میله ترتیبوي او د دې ترڅنګ به د صوبې د ټولو تاریخي ځایونو د محفوظولو لپاره هم کار کوي. خو بیا ځینې کارپوهان دا هم وایي موجوده حکومت باید د کلتور او ثقافت د محفوظولو لپاره ډیر څه کړی وي. د پېښور پوهنتون د لرغوني آثارو یا آرکیالوجي پخوانی مشر او لیکوال فداول الله سهرای وایي حکومت له پکار دي چې سیلانیانو ته د سہولتونو ورکولو لپاره هم کار وکړي.
پکار دي چې چې موږ د غي رهایش د غي ټریولینګ وغیرہ ټول انتظامات ټیک کو نو دلته چې امن یې کړه بیا به ډېر کسان به راځي دلته د علاقې ته ټوریزم لپاره نو خلک حالات خدای دې ښه کړي او زما امید چې حالات به ښه شي سیاسي حالات به ښه شي کلچرل سایټ چې کوم دي کنه زموږ سره دي تخبای شو دا امپورټنټ جمال غړی وغیرہ کنه تخبای د اشوک الته چټان دی کنه دا ټول ځایونه تلته دي
فداولا سهرای د هم وایي باید خلک هم د خپل تاریخ نه ځان خبر کړي او د خپل سیمو د تاریخي آثارو د محفوظولو لپاره د حکومت سره مرسته وکړي.
فرخند وزیر وا چې په خبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د تاریخي ځایونو په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کولو. د نن ورځې یو د دې خبری غړی یو اخري رپورت هم تاسو لپاره لرو. وفاقي کابینه په قامي او صوبایي اسمبلیو کې د اقلیتي رورولې د غړو د زیاتولو منځوري ورکړې ده. د اقلیتونو غړو غړي ات وښتو کالو وړاندې زیات شبي دي چې د دې منځوري په اتمه دي. په دې اړه نور تفصيل د سیمینه د مشال رادیو خبري الله کوي.
وفاقی کابینه د اقلیتی ورورولۍ په قومي سملی او په صوبایي سملیو کې د یو لس غړو زیاتولو منځوري ورکړې ده. د دې خبر اعلان پرون وفاقی وزیر اطلاعات قمر زمان کایرا میډیا ته په یو خبری کانفرنس کې وکړلو چې د اعلان تر مخه په قومي اسمبلی کې به سلور، پنجاب کې به دوه، صوبا سن کې درې او په خبر پختونخوا او په بلوچستان اسمبلیو کې به یو یو اقلیتي غړي زیاتول شي. ولی په دې اعلان په قبایلی سیمو کې مشت اقلیتي ورولې خفغان سرګن کړي دي. د اقلیتي ورولې په نمائندګۍ په خبر ایجنسی لنډی کوتل کې مشت ویلسن وزیر مسیح مشال ریډیو ته وویل
تقریباً راؤنڈ اباؤٹ چیری کنا ساٹھ نوال ستر ہزار پڑے گی تو لوگ ساٹھ آ کے مور تدا جی کلکڑی چیر تھا سدا سو کے سیکھنے چیری کنا دا تقسیم کے پنجاب لا بیل ور کے سندھ لا بیل ور کے خیبر پختونخوا بلوچستان او فاٹا دا بیل ور کے کنا کو بیام دوی دا سے ہونا کے کنا بل مونگ ور تدا ویلی چیر تھا سو پا اٹھارویں ترمین کے سلور و سبولا سلور سینیٹر ور کڑی کو مونگ فاٹا تھا سدا سینیٹر چیری کنا عام نے راکرے نو
بیامو پو صبح خیبر پختونخوا اسمبلی کے اقلیتی اور ورائی یوغڑی جاوید مسیح سرا خبریں وکڑے اور تمو د ویلسن وزیر مسیح دا گلی اوڑان دے کڑلی.
بالکل جی موتا احساس دے او حکومت تا پکاری چی آغا تم نمائندگی ور کی چی آغا مسائل ہم حل کی گی آ واقعی دا رشتہ خبر دے چی آغا خلق و سرا دیر مسائل نو آغا دی دا ڈومیسائل آغا نشتا ریزیڈنشل سرٹیفکیٹ صرف ورتی ہوتا او ملازمت مسائل دی تعلیمی مسائل دی رائشی مسائل دی جی آغا.
جاوید مسیح دا هم اویل دا وفاقی کابینه دا فیصله خدا ځکه چې په کال 1915 اتیایم کې په اسمبلیو کې اقلیتی سیټونه زیات شوی او بیا کوم حکومت نو زیات کړي ولې د اقلیتی ورورولۍ آبادی ډیره شوې ده. بل خو د ام کیو ایم ډلې سره تړاو لرونکو د اقلیتی ورورولۍ قومي اسمبلی غړي منور لال وای هر څوک د اقلیتی ورورولۍ غړي تو په اسمبلیو کې سیوا هم شي خو ولې بیا هم د هغوی ستونزې نه هواریږي. دی وای داسې خاص بدلون را روان نه دی. د دې سلور سټونو پس د هر هغه ایمنل لپاره دا ممکن نه ده چې هغه د پاکستان کې د اقلیتونو ستونزې هوارې کړي او سو لګ ډیره ګټه ورته راوړي. بس صرف سلور سټونه زیات کړي شوی دي نو سلور سیاسي کارکونکو به مخته راشي یاد دی چې وفاقي کابینه د اقلیتي ورورولۍ په اسمبلیو کې د غړیتوب څوکۍ وویش کالونه پس ته په اول وار د زیاتولو منظوري ورکړي خو ولې په سنټ کې سلور سټونه د پاکستان په اساسي قانون کې په اتلسم بدلون کې زیات کړي وو. د وفاقي کابینه د منځوري ورستو حکومت وزارت قانون او انصاف ته هدایت ورکړي چې دا بل دي زر تر زره د پارلمان نه منظور کړي چې په را روانو عامو ټاکنو کې د اقلیتي ورورولۍ غړي اسمبلیو ته راشي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15560 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو د مشال رادیو نه روستي خبری خبرونه واوریدل چې پای شي بوته را رسیدلی وو. یو سوشي بي پاتې دي چې عبد الحی کاکړ ته پکې وار وکاو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر حکومت په قبایلی سیمو کې په قانوني نظام کې د اصلاحاتو راوستو ټینګار کړی. په ترکی کې د سرمشریز په وخت پاکستان او افغانستان مشران ویلي سربیره پر دې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د استخباراتي ادارو په مشر بریڅوي بیا هم دوی د سولې د هڅو په مخ وړلو ته ژمن دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده شپږ میاشتې نوره غځول سوې ده. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا نن سهار په کابل کې له خپل افغان سیال سره په بېلابېلو مسلو خبرې کړې. د رپورټونو له مخې د شام د پلازمېنې په جنوب ختیځ کې یو موټر بمې چاودنې شپاړس کسان وژلي او شل یې زخمیان کړي دي. ټاکل شوې ده د جوهري توانایي د نړیوالې ادارې یوه ډله به نن د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په سر د خبرو اترو لپاره د دې هېواد د چارواکو سره وویني.
د مشال رادیو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسېدو چې د سهار له 9 بجو د ماخام تر 6 بجو پورې پر له پسې 9 ساعته خبرونه درته لرو. زه ګولایاز عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار فضل افریدی او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا له بیا د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې یو. تاسو په همدې صفه VOA ټیوا رادیو اوري. خماخام لري او خوشاله اوسئ.